احمد شبریم را سجرړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 2200 واوښت. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت پر اکسپان لیکلی دی چې د اکشن بی د شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 ته رسیدلی دی. د دې سلسلې له امله په زرګونو کسان ټپیان شوي هم دي. اکثر تلفات په کونړ کې اوښتي دي، خو دې سلسلې په ننګرهار او لغمان کې هم یو شمیر کورونه زیانمن کړي دي. بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چارواکو په ننګرهار او کونړ کې وویل چې دا زلزله د سهار په 9:02 وشوه. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې زلزلې له امله یې د تلفاتو خبر نه دی ترلاسه کړی، خو د کونړ په چپې درې ولسوالۍ په ترانیک سیمه کې یې یو کور په بشپړ ډول نړولی او دا کور خالی و. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزله په جلال آباد کې ډېره احساس شوه، خو مرژوبله یې چاته نه ده اړولې. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 15 کیلومتره مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو ویان دا هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه، روغتیایي خدماتو، د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړی توب لري. د ازبکي ژبې شاعر او لیکوال محمد عالم کوهکن ومړ. هغه د سپتمبر په 3 د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه وه په متحده ایالاتو کې ساه ورکړه. د نوموړي زوی تویغون کوهکن په خپله فیسبوک پاڼه د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی. عالم کوهکن په 1940 لمریز کال کې زیږیدلی و. دی د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکی او د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې وې. هغه په ډیری رسنیو کې د خبریال په توګه هم کار کړی و او اوږده موده د ازادي راډیو د ازبکي څانګې خبریال و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه خوا جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نږدې څاري. ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي جت الوتکو د پاسه پرواز درلوده د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشتې په یو هوایي پیښه کې ژوند وبایله. ترامپ د پښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې په پولند کې د عمل ته پریشتي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنت اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه که پولند وغوړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ترامپ وویل موږ هیڅکله له پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر نه دی کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. د افغانستان په ختیځ کې د سلسله ځپلو شمیرې په زیاتېدو دي. د افغانستان سوداګری او پانګونې د خونی پخوانی رئیس آزر اخشافیزی وایي چې افغان سوداګرو له زلزله ځپلو سره تر نړیوالو ډېر مرستې کړې.
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي
او د دې مرستو په اړه
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بيساري و.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو به هم واوري او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په پولند کې به د امریکا پوځي حضور احتمالا پراخ شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د اونۍ د پیل د مرګونې زلزلې د مړو شمیرې تر 2250 پورې ورسېدې. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه شان د ټپیانو شمیر هم 3640 ته پورته شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې ادامه لري. د سلسلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسېدونکي وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي د تیر یک شنبې د شپې د زلزلې د مړو شمېر 2250 تنو ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت د پنځمې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسېدونکي هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسېدونکی 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ ولس غړي د دوشنبې په شپه زلزله کې مړه شوي او تر وو نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپل هم سخت ټپي دی او دا مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
یو مې ښځه وه او درې مې ورېرونه وو او یو مې بل مسی وو. یو وراره مې وو، یو یې ښځه یو یې لور او یو مې د تره زوی وو، دوه زامن وو او یو یې لور وه. دغه ولس کسان په شهادت ورسېدو. زه په خپله زخمي مه د پخسۍ او دا چرجونه مې برشوالي وو، دا پخسۍ مې ماتې دي او ترمنا ساتنه خو نشته. ر ځکه چې کورونه خو ټول هوا شو، خاورو سره خاورې شو، د سپېره بیا پهانه خلک ناست نه. اوس هم ځینې ځایونو کښې خاورې لاندې شته دی. زموږ شهیدان خو یو درې دانې پاتې وو، پرون را ووتل. نور ځایونو کښې هم شته دی، ځینې شته چې اوس هم کښې شهیدان پراته دي. مطلب
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ نورګال ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته، د ګڼو کورونو اوسېدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګال ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی، ازادي راډیو ته وویل.
باقي کورونه لا اوس هم دسې دي چې هغوی دغت دي، دا د خاورو لاندې دي، د هغو مړي او جسدونه چې هوایي ځواک لا نه شي پوښتنه ونه کړي، نو هغو ځانه ځانه درې دي، غرونه دي، سمه پلټنه ونه شي، نو داسې معلومات چې د دی نه د کونړ د ولسوالیو خلک ورځي، نو هغو ته هېڅ پته نه لګي. غوښتنه هم دا نه چې کونړ ولایت د والي صاحب محترم ملن نړیوال لیدنه وکړي، ورشي او ټیمونه ورشي او دا ټوله ساحه چې کې وي پورې ملن چې د خلکو هغه کوم پاتې شونې چې دي چې هغه جسدونه یې راویستلی شي او خاورو ته وسپارلی شي او د هغوی تسلي وشي.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د سپتمبر په 4 هم د افغانستان ختیځې سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وږي په 13 وویل دا زلزله چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:52 وسوه، مرکز یې د جلال آباد ښار په 13 کیلومترۍ کې دی. ژوروالی 10 کیلومتره او شدت یې د ریختار په کچه 4.2 درجې دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو او د بېلابېلو ولسوالیو اوسېدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې چا ته کوم زیان نه دی اړولی، خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په راایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندریکا راتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو شویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي چهارشنبه د سپتمبر په 3 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپترو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یکشنبه د اګست په 1 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختار په مقیاس 6 درجې و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بېلابېل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه او ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمېر 2250 ته رسېدلی او 3640 تنه ټپیان شوي دي. داسې اندیشنې شته چې د ټپیانو او د مړو شمیرې به پسې زیاتې شي، ځکه چې د پلټنې عملیات لا هم روان دي. د راپورونو له مخې نړیوالې ټولنې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د شاوخوا 14 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې کړې دي، خو د افغانستان دننه د یو شمېر شتمنو د نړیوالې ټولنې تر ژمنو د زیاتو مرستو ټټر وهلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو له پخواني رئیس ازرخ شافیزي سره تر خبرونې مخکې په دې اړه په تفصیل وشغېدم او لومړی مې په دې ارتباط د دوی نظر وغوښت چې نړیوالې مرستې کمې نه دي.
دا مرسته شوم شوې د بملي مرسته په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته دغه تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایت تو پکاش هم کمیسی جور شویدی دا لویس سوداگر دا افغانستان ملکا میویس عزیزی و تک او درامان جانر کوزی رویت دا مور دوی گیری مرسی کلیدی و هر یو دا خالق چی کم دی متوسط کچنی تشبسات لی دوی هم مرسی کلیدی.
او بخشی لطا سر ارقام شده دا کم کسانو چی دیری مرسی کلیدی دوی چوم را مرستو شمنی کردی؟
مخی خو در حوال میویس ازیو و تک دی ازیو گروپ مشر 500 میلیون آوانه ویلی و بیاروس ازیاد کرد و خوالی عبدالرحمن کوزه 10 میلیون داره رو ایش زور کرد. دی بینگری مرست
بله مربانی
مرست ملل متحد ویان ویل چه منگا 100 میلیون مرست کردی و 9 میلیون مور هم مرست کرد
نړیوالو مرستو یاد کړل. آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي مثلا بریتانیا وویل سي 1 میلیون پاونډ کومک کوو، چین ویل دي سي 40,000 ډالر مرسته کوو، حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
او خدم مثلا کاسلی موضوع اکثرا زمون دی مارکیت خوشه نره نیسی بخلی که کرایه پا آقا باندی رازی نور شن و پار سویا دیو هیواز پکچه چه یو اشار سلوی میلیارد نفوس لری سلویش سر دلار آیا دا خودی پیسی ندیو
دا دیر کمی دی دیک شک نسته
یو عادی سوداگر دون پیسی ورکوری دیو.
حافظی صاحب، یو اټکل کولی سي مثلا د نړیوال کومې مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیما افغانستان سره مرسته نه کوي، د پیسې ټولوي یا به صلیب سورته ورکوي یا نړیوال سره میاشته یا یوګانتي ورکوي چې دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید په تیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو همدا خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي د مړي وباسي یا غوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي او دا پخپله دغه پروسیجر دی ایستل او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کونړ ډېر لوړ ځایونه لري، دا غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه ولړل او دلته کار پیل کول خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلک ژاویست تر څو چې هلته کران او نور وسایط هلته ورسېږي، کریټر ورسېږي تر څو چې دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. ما تر اوسه پورې نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه پکې ځلنده وي د غنمو نور شیان هلته یې ولړ. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کورنه نه لري،
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
ده. مرسته په الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمې دا شان دي. د دې کور ودانې چې موږ سره مرسته کوي، خو د ناورین کچه دونه لویه ده چې دا وړي وړي یو تیاره یو الوتکه پنس یا دوا او درمل باید نه کوي. اوس دا اتحادیه دی دوا جوړوونکي د مزار شریف تقریبا دوا درې کنټینر دوا ورکړ، اوس مرکز سره لګیا چې دوی شته به واخلو. دخلی زما له نظره دا افغانان دې حد ته رسېدلي دي چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپلو خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
له ښاغلي حافظي څخه مننه چې له زلزله ځپلو سره د شتمنو افغانانو د مرستو په اړه معلومات را سره شریک کړل. یو شمېر افغانانو آنلاین مرستې راغونډې کړې دي. له یوې خبرتیا وروسته به په دې اړه راپور واوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې له زیانمنو سره د مرستو لپاره په وروستیو څو ورځو کې آنلاین بسپنې هم ټولې شوې دي. دا بسپنې اکثر د معتبرو آنلاین پاڼو له لارې راټولې شي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 1200 کسانو او ټولنو په آنلاین بڼه د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو کمپاینونه پیل کړي دي. که څه هم اکثر دا بسپنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي او خپل ټاکلي حد ته نه دي رسېدلي، خو ځینې یې توانېدلي د پام وړ پیسې ټولې کړي. په دې کې تر دې دمه ټول ټال 200000 ډالره بسپنه ټوله شوې ده. په دې ډله کې د کرکټ د ملي ټیم مشهور لوبغاړو راشد خان او محمد نبي څه باندې 1,00,000 ډالره بسپنه ټوله کړي. راشد خان مخکې هم د طبي پیښو پر مهال له زیانمنو خلکو سره مرستې کړي او یوه لویه برخه د آنلاین بسپنو له لارې تامین شوې. تر ټولو لویه بیلګه یې د افغانستان په لویدیځ کې د لوی او مرګونې زلزلې له زیانمنو سره مرسته وه. هغه په پکتیکا کې هم زلزله ځپلو سره مرستې کړې وې. راشد خان دا وار د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره لږ تر لږه 15,000 ډالر بسپنه ټوله کړې ده. هغه د 2,500,000 ډالرو هدف ټاکلی او له ټولو شتمنو او خلکو یې غوښتي چې خپل مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بل مشهور لوبغاړي محمد نبي هم له زیانمنو سره د خپل بنسټ له لارې مرستې کوي. دا وار یې څه باندې 50,000 ډالر ټول کړي دي. له نورو لوی مرسته راټولونکو کالیفورنیا کې د افغان کلتوري ټولنه یادولی شو. دې ټولنې تر دې دمه شاوخوا 40,000 ډالره بسپنه ټوله کړې ده. ځینو نورو بنسټونو او خلکو هم د آنلاین بسپنو ټولولو لپاره هڅې کړې دي. په یو شمېر خیریه بنسټونو باندې بیا د ځینو خلکو لخوا دا نیوکې هم کیږي چې ټولو شو مرستو کې څه ناڅه درغلي کوي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي د کونړ زلزلې خبري پوښښ زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې اغېزمن ګڼي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لدغه نړیوال ناورینه د راپور ورکونې په برخه کې د کورنۍ او نړیوالو همکاري یوه بیړنۍ او اساسي اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د یو سیمه ییز خبریال په څرګندونو پیل شي.
ساحه ډېر لرې وه، مونږ تقریبا تر 4.5 ساعته 5 ساعته پورې مزل وکړ. د مزل نه وروسته کله چې مونږ هلته ورسېدو هلته حالات هلته هغه تبدیل و، یو بد حال شوی و. مونږ هغه راپورونه ورکول، بعد مونږ پورته کړو چلته خلک په مشکل کې وو، زخمیان وو، د دې تر څنګ شهیدان وو.
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبريال هارون درد و چې نورکول ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یک شنبې د اګست 12 د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځانې او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنه اوسېدونکو هارون نصري او ځلاند صافي ازادي راډیو ته وویل
د دغه مرګونې پیښې خبري پوښښ لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړې ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بي ساري و. کو محلي دي او کو نړیوال دي ساحو ته ځان رسولې او د غزګيني هغه د ریښتینې ځوري خلکو ته وړاندې کړو. او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې دغلته دغه شانته یو ستر ناورین دی، یو لویه ترجیح رامنځته شوې ده.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان هم په یوه اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رالېږلې، د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی، ویلي د پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام اوښتل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیز برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبره یې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسؤلینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې تر څو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د پراخ خبرې پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو دا ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتلي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وو افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هېوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې خطر نیمایی پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې باید د یوناما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شوي او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پی او آر کارتونو یو شمېر درلودونکي او هغه افغانان چې له 2020 کال راهیسې پاکستان ته پناه وړې ده، د نیول کېدو او افغانستان ته د استولو د بهیر له چټکوالي اندېښمن دي. دوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیس هر ورځ په ملکي او پوځي جامو کې د دوی کورونو ته ورځي او افغانان نیسي. د طالبانو حکومت وایي چې یوازې د سېشنبې په ورځ له 9000 ډېر خلک د تورخم پولې له لارې افغانستان ته ستنه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړی دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغان ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلي دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یو پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه یې ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له 4 غړو سره پاکستان ته پناه وړې او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه 4 ورځې مخکې نیولی وو او 2 ورځې مخکې یې ډیپورت کړ، خو زما اولادونه یې 13 ورځ ډیپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستې، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له 13 میاشتو راهیسې پای ته رسېدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هره ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابد چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلای او له خپل کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلای هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جوماتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نوره هم غځول شوې، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوې. وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانو کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 8 لکو هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه 1,602 کورنۍ چې ټول ټال 9,136 کسان کېږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولنډ د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه برخه جوړوي او وارسا د روسي اقدامات له نشتې څاري. جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولنډ د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې، د پولنډي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یوه هوایي سانحه کې مړ شو. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولنډ کې دي همالته پرېږدي، مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې که پولنډ وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولنډ د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولنډ څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه موږ په خپل ټول توان پولنډ سره یو او له خپل ځانه دفاع کې به موږ پولنډ سره مرسته وکړو. وارسا له اوږدې مودې راهیسې په پولنډ کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوی و. په پولنډ کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدې. اټکل کیږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولنډ کې ځای پر ځای دي. د پولنډ ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولنډ د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی، ترامپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړي او زیاته کړه چې ترامپ د پولنډ امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولنډ بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي وو چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب به دا وي چې متحد ایالات پولنډ کې خپل حضور ګڼډ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی که چیرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفې ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریځ څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله وې احترامات مقبول کی قدرمنو غوللې سکون کو زره پرشتہ غم پاره یو سره به هم تاسو ټول ته شراغلاس مېما دی ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوستا هله د چ تاسو ټول قدرمنو غوللې سکون کو برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې کوم پتن ترنو سکون کو د چ مرسته سودنن رسیدلوس د پنځم لوستې نو هله د چ تیر رسیدلوستنه بم په پراو د کیک ټاور سره تکړې وو سری او نو لوستا پرامد کی ولې قدرمنو زکون کو مرسته سودنن رسید پنځم لوست موضوع د ټبرس کارا او هیواد کې د قانون په حق لده کتاب صفاله د سرویشتې مینه پیل بهتر پنځه سیمې پیپري همدارنګه زموږ استاد د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانون، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلړې ځکهونکو د پراته او جواب دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست په پیپري سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. مجاګلالی ځکهونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی مجاګ تاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانونو زیرمې لري. دا چې مجاګ تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتې شونو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسېده، د تودوخې درجه ورباندې زیاته شوې وه، نو د فشار له امله څخه د ډبروسکاره رامنځته سوي دي چې دغه ډبروسکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رڼا د کونکو یو څه ارزانه دي، نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیدا کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیدا کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبرو کوم سکاره چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیکو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبرو سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوالې جګړې کې دغه د ډبرو سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا ومنتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل زرو ټن تر رسېده، خو وروسته چې کله دغه دویمه نړیواله جګړه تیره شول د دې څخه وروسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سلو شل زرو ټن څخه تر یو سلو شپېته زرو ټن پورې ورسېدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبرو سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبرو سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست کې ولولو. لمرنۍ برخه چې ده لمرنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په ان ټول سیمه په پاره د ټولو په سیمه په پرتله لومړی ټوب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمه له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمې چې دی درنه ځکون کو څلور اویا میلیونه ټنو تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پرې نه اخیستل شي. البته اخیستل شوی ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه اخیستل شوی، خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دی چې د کورونا په تدول کې او تودوخه په راوستل کې ستر رول لوبوي. اهم چې دا هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدای چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پولې همري ساتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکرو قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنل ځکونکو د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی د طبیعي جوړښت له مخې څخه یو سر پیچلی دی او د رایسترو په وخت یو ست ستونزمن دی چې دی کله رایستر کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي. نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنل ځکونکو د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د ښکاري درې د پخواني سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجودی وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی ناکسل کیږي. دغه درې چې دي یا هم داس کاری چې دي درنو ځکونکو په دولتي ادارو کې روغتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکونکو بل چې دي په خپله د کرکره د ډبرو سکرو کان دی. د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم په خپله د پلي همري ښار څخه د 10 کیلومتره لرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي 2 یا هم 3 مترو پړوالی لري چې 45 میلیونه ټنه ښودل شوی دی او د سکرو جستې شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان په خپله د رڼا ځکونکو په 1415 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چدي درنو زده کوونکو 3,800 غوټنو څخه زیات کانونه په چدي په 1401 هجري لمریز کال کې رایستل شوي دي چې مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو کانونه چې دی هغه په خپله د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کانونه دي چې دا هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه کانونه چې دی درنو ځکونکو د لامه څخه منمیږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په 110 کیلومتره په واټن کې د سبزک خاصې څخه لاندې د کراه د سیند پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه ښودل شوي دي. دغه قانون د 1408 هجري لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي 40,000 ټنه او کلنی عواید دي 60 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي دي. همدغه اوس فعال او تر ګټې اخیستنې لاندې قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات ښاروالي فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکرو د کان د یو خصوصي کمپنۍ په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کاني زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشین څخه مېستر اخلي، یعنی په د حیواناتو د پاتشین څخه کله چې په ملیونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوې او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیواناتو رسوب کړی وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل شوي. ونه موږ ویلی سو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر تر لوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اورګانیزیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نیپ چې دی د ځمکې سر تر پورته کیږي او دغه توکي چې دي درنو ځکونکو په ملیونونه کلونه مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکي د پاتشینو څخه منځته راغلی دی. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېره کېږي، یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېره کېږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کېږي، او ډېر د نیپتو د را ایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دی، او ډېر پړلیو نلونه ته ضرورت دی، او همشنان د دې تر څنګ د نیپتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي، او یا هم د پمپ په واسطه سره را ایستل کېږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخلېږي، او وروسته د دغه پایپونو په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته را ایستل کېږي، چې هم نیپ تور رنګ لري، خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي، او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ځکون کونن ورځ په لوس کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کېږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، او هم چې نن یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی شو چې قانونه هم د ژوندۍ ژوند د پاتېشنو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي، په ګاز شکل باندې بدل شوي دي، دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړي کې مهم رول لوبولی دی. د اوسمره د ګران هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته، ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زرکلن تاریخ لري. په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده، او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي، او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان شار شمال لویدیځ ته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري، چې په دې کې درنو زکونکو د کیندلو شوو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي، چې ټوله زیرمې یې 6.8 میلیارد مقابه متره کې اټکل شوې ده، چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده، او 3.8 میلیارد مقابه رایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دي، چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم د شبرغان څخه د 8 کیلومتره لیروالی لري، چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې رایستل کېدلې، درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دي 6.8 میلیارد مقابه متره شوتل شوی دي، چې کله په 1960 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې، نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډېر میلیونه مقابه ګاز یې وسوځوي. او هم چې نن درېمه چې دي هغه په خپله د جکردوک ګاز کانونه دي، دا هم د شبرغان له ښار څخه 45 کیلومتره لیرې د جنوب لویدیځ که موقعیت لري، او سلاله هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي، چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل، وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند ده چې دوه سوالونه دي، هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د کرکرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سړي شو وخت لپاره مان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کول علی زکون کو زبرش نه غفاری بسر به همت ټول تشرح خلاص مې مدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پنځه بلاسته هله د چتا ټول قدر منو کول علی زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جمع پتن می تر نو زکون کو د شیز مرسته سود د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پنځه بلاسته نو هله د چتا ټول بد د تیری ورځې لستون په پراو دقیق ډول سره ذکر و سری او نو ولسته مرګی ولري. البته درنو زده کوونکو د تل به سری وزره به هم یادونه کوم مخکې لدې نه چې ستاسو د نن ورځې نه ولوست پیل کړ تاسو ټول پاره زده کوونکي باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچا او قلم ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړي. درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګانې یا هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم ژبه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز د کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې لکه څنګه چې مې یادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق معلومات لاسته راوړو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړو چې څومره سرانه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و. ورځ زده کوونکو کچیر مرو تاسو متوجه اوسئ د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري. همدارنګه مرو تاسو کچیر خلکو ته وګورو نو له ډیرو په خو وختونو راهیسې څخه د بیل بیل دینونو پیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچې کېدو مخکې ساده عین درلودل. یعنی کله چې زموږ نیکونه کله چې افغانستان کې لومړنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یادېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم بلخ کې موجود وو. نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو. دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغېزه درلودله مقدس یې ګڼله. یعنې په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېسلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برهمني زړې عقیدې پیروان وو خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج وو. خو کله چې بیا له میلاده څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل. نو د هغه څخه د تاریخ نظر کاله وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج وموند چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شار پرې وغځېدل. خو په دغه عین وخت کې درنه زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سو نو بیلابیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه یهودیت مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج ولري وجود نه درلودل په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم وسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجری کال څخه ورسته کله چې 25 هجری کال تیر شو نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنیب بن قیس د هرات ښار ونیول. کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشر کړل او حضرت عثمان او درته نه کوچی دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکر مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړل. خو یوازنی سیمه چې ودرنه ځکونکو هغه د کابل سیمه وه چې په کابل کې خلکو ډېر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم ښار چې و کابل ښار یې یو کال محاصره کړ او په ډېر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تېرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سریت شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین یې نه راوړي. خو پخوانی دین تر ډېرې مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي یې کوله. خو کله چې بیا په 1900 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه یهودی دین و هندو دین و بودایزم و هر دین چې و هغوی ټولو دا اجازه درلودله په آزادۍ سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړلی سي، ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زوره په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدینو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغسې یو اعلان وکړه. او هم چنان په اوسني وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې که چیرې موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسېږو، 99.6% خلک چې دي د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثر یې سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنې موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان یو او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفري او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، یې هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه سي واوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په حق له معلومات ولولو. روزګار کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو هر هیواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمېر په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمېر پورې مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره که چېرې موږ تاسو وایو پښتو او دري چې مردکان هیواد افغانستان یو له پیراه سوسته هو څخه بلل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر خلک اوربانی خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دي په افغانستان کې چې استوګنه کوي هغه ټول په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دي هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډولو باندې ویشل کیږي چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو زده کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغو ځایونو کې د مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشئی، تیرایی، سندی، پنجابي شاملې دي. او همدارنګه رویدا شیبی چې د اریایی او هندی ګروپونو ترمنځ یوه څانګه ګڼل کېږي، دا هم په ځینو سیمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړۍ یې پکښې کې شامله ده، او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي، او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي، یا هم مرکزي آسیا خلک ورباندې خبرې کوي لکه ازبکي، قزاقي، او همدارنګ دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځو پورې اړه لري چې ترکمني او آزاري احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستې ده. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دی، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني، او شپږم چې ده پراچی ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په هکله معلومات ولو. پښتو چې ده درنو زده کوونکو، هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو، چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، دویمه ژبه په خپله دري ده. دري د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک یې په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسته په ټوله هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان یې په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان یې د فراه په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې تر څنګ بلوسي ژبه ده. بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابري، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي، او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده، چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې تر څنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې تر څنګ اخرني ژبه چې د پراچی ده، چې د نجرا په یوه دره کې یې د تلقاب لاله سایی سره نښتې ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنۍ ژبه چې ده، د پخپله د بدخشان په میجان، واخی واخان کې، سریکا واخان کې، او په شمال کې د میجان په ختیځ کې، او د بدخشان په زیباکت کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي، چې د مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوې رسمي ژبې دي، چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې تر څنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه شئ او اوسېږي، او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور سپارونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکي به. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړي، یعنې دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدرمنو وګړو، لیزه کوم کوز مر ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه شئ اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان